سلامونه او نیکی هیلی. وقت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. وړاندې ازادي راډیو مجله لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې، د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یوځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي، سیګار زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه، لکه د 2021 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 21 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغیزمن شوي مرستې ورسولې دي. ډبلیو اف پی یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو وړتیا د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د خپلو شریکانو د مرستو پر مټ ترلاسه کړې او له سخاوتمندانه مرستو یې مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وای په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. اف ای او پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95,000 زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په زرګونو کسان چې وروستیو سیلابونو او د جون د میاشتې زلزلې کورونه وران کړي تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي په راتلو سره دوی د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستې ته اړتیا لري او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې کورنۍ د ژمي په جریان کې تر چت لاندې ژوند کوي. یوازې په پکتیکا او خوست کې د تیرو دوبي مرګونې زلزلې په زرګونو کسان بې کوره کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پودزل په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ابن سینا د مخدره توکو د درملنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د هغو کارکوونکو د کار ستاینه وکړه چې د ډیرو هغو کسانو لاسنیوی کوي چې زیانګالي دي او سختې ورځې شپې تېروي. هغه په یو ټویټ کې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنو چارواکو هم غږ وکړ چې د دې مرکز د کارکوونکو د تنخواو، خوړو، درملو او جامو لپاره دې سرچینې برابرې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د موترزانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې پر لسګونو کسان وژلي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 اتیا بلوچ موترزان او عادي وګړي وژل شوي دي. رابشو اول مطلب ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنه غندلې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د دغه ډول حملو په وړاندې چې کولای شي په دې هیواد کې د ناامنیو لمنه پراخه کړي جدي اقدامات وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو دا غوښتنه داسې مال کوي چې له دې مخکې د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز له خونړۍ حملې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د طالبانو له حکومت څخه په کور دننه او د نړیوالو لخوا غوښتنه زیات شوی. نور جزئیات له نوری اس نوری اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د کابل د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یو جماعت کې چاودنه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله په کلکه وغندله. د دې سازمان عمومي منشي پرون پنجشنبه په یو بیان کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په قصدي ډول پر ملکي او دولتي تاسیساتو د وحشانه بریدونو د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالب چارواکو په خبره پر دې جمعه د سیشن بي د ورځې په بریت کې لکتر لګت څلور کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان شوي دي. او آی سی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ یو وار بیا په کابل کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په اغیزمنه توګه دې د تاوتریخوالي د لړۍ مخه ونیسي. د هغې لړۍ چې د دې سازمان په وینا کې په وړاندې اقدامات سم مدیریت نشي نو ممکن د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو د لا پراخېدو سبب شي. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز په مرګونې برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. آیا طالبان چې پخوا د جګړې یو مهم لوری و او وخت له رسېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه بولي، په دې کې پاتې راغلي چې پر ملکي وګړو د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ امریکا کې مش د سیاسي مسایلو شننکې محمود اتکلوي له طالبانو د یو مسول حکومت په توګه کته هم تم کېږي چې د افغانستان د ټولو وګړو ژوند خوندي کړي خو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو سابقې ته په پام نشي کولی چې ټول هیواد له دا ډول حملو خوندي کړي.
طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کېدلی چې افغانستان د امن وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعده مشر په افغانستان کې وژل کېږي دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد یې کړلی شو.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په وړاندې د طالبانو له حکومت څخه د جدي اقداماتو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو تر څنګ دغه راز روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي چې په دې شورا کې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د استازي په توګه ګمارل شوی او تر اوسه د افغانستان استازي توپ کوي وویل په افغانستان کې د حملو د غندلو تر څنګ د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت پیاوړی او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته شي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تېره او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي. په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ډیرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې طالبانو یې نږدې د بیخي ځپلو خبره کړې خو د امنیتي او دفاعي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور د طالبانو سرپرست حکومت یو ګواښ متوجه کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امریکا کې دی. لدی سره سره چې پاکستان له ناټو د باندې د امریکا او ناټو متحد دی په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او دا هیواد د پخوا په شان د امریکا میلیاردونه ډالرو مرسته نه ترلاسه کوي. خو د چارو کتونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پاکستان د چین غېږ ته ونه لویږي نه غواړي چې پاکستان ته یو مخ شا واړوي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درسیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان شي کړي دغه هیواد ته پشپش وزینی سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېری مالی او پوځي مرستې ورکړي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر پوځي او ملکی مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته مرستې وترولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پور وړی دی د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودی کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشر لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. دی د امریکا ډیوی رادیو ته وویل
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذ کار نه دی اخیستی.
اغلی کرټس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکاري ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د ترهګرو د څار لپاره امریکا د پاکستان فضايي حریم ته اړتیا لري. خو د هغه څه دي چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژلو کې موږ ولیدل چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستانه تمه ولري.
پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري بلکې امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. په واشنگتن کې د ویلسن فکری مرکز شنونکی مایکل کوګلمن امریکا ته د جنرال باجوا په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې ممکن په دې سفر کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکوي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په همدې حال کې د جنرال باجوالا سفر سره هم مهاله امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره ګډې پوځي همکاري ارزوي، خو د هیواد ته د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلولو ژمنه یې نه ده کړې. جنرال باجوا د سه شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوز د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هند په پلازمینې نیوی ډیلی کې پولیسو یو ډل هغه افغانان نیولي چې غوښتل مظاهره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند له پولیسو غوښتي چې دغه افغانان سمدستي خوشي کړي. دغه افغانان په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د برید په وړاندې د مظاهرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هند څانګې په څو ټویټونو کې ویلي مظاهره د هر انسان حق ده او باید اجازه ورکړل شي چې خپل اعتراض څرګند کړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند پلازمینې نوې ډیلي له پولیسو غوښتي چې هغه افغان کډوال خوشي کړي چې په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د وروستۍ حملې په غبرګون کې مظاهره کړې وه او نیول شوي دي. په امنیسټي انټرنیشنل سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ ښیي چې پکې د هند له پولیسو د دغو مظاهره کوونکو د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. د کابل پر کاش پونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې په برید کې چې هزارګان په نښه شوي وو، لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي. د دغه برید په وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پر مظاهرو سربیره په یو شمېر هیوادونو کې هم مظاهرې وشوې چې تر ډېره پکې د هزارګانو وژنې د بندې شي شعارونه ورکول کېدل. په افغانستان کې دننه ډیری مظاهرې د طالبانو د وسلوالو لخوا په هوایي ډزو او د اعتراض کوونکو په وهلو ډبولو تیتو پرک شوې. د دغه خونړي برید په وړاندې په نوې ډیلي کې ترسره شوي مظاهرې په وړاندې د امنیسټي انټرنیشنل د هند برخې په څو ټویټونو کې ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نوې ډیلي کې یو شمېر افغان کډوال چې په جنتر منتر سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوي وو نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو شمېر نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي چې مظاهره کوونکي له دې سره سره چې د نوې ډیلي پولیسو ورته د امنیتي او نور ملحوظاتو پر اساس د مظاهرې اجازه نه وه ورکړې دغه مظاهره ترسره کوله. د بشري حقوقو دغه مدافع ډلې ویلي د اجازه نه لرل او د نورو اداري اړتیاو نه پوره کېدل باید یو مظاهره غیر قانوني و نه بولي او نه هم هغه د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره اساس وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي اعتراض د هر انسان حق دی، نه امتیاز او که بندیز هم پرې لګیږي. باید د ځای، وخت او د مظاهرې د بڼې په اړه معقول اندېښنې وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د یوې مظاهرې لپاره د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې باید مناسب او اړین اقدامات وشي. هندي چارواکو او د نوې ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره شوي دي. نوې ډیلي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له سرپرست حکومت سره یې په احتیاط اړیکې پالي.
د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز برید چې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوی، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. هغه ډله چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 20 بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تېرې اونۍ د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې 68 کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور 14 تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصاویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلمر وایي ایراني چارواکو په زړونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروایي ښودلی او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړو وړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بېرحمانه تاوتریخوالی په یوه خلا کې نه ترسره کیږي، بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړینې وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل، او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنهای ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې بخښنې نړیوال سازمان د په لسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې په تېرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
اوس هم د آزادی رادیوی مجله واوره.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیرونه تمګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر کوو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لداسې ځوان سره شغیدلی یو چې په یوازې مټ ادبی فرهنګي هڅې کوي.
یو کال ډیر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوی ناول سینو هش باړون کې ایسا ستانکسی وی چې دې کتاب دته تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وې شپړه
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل ده یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ول نه رسوي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
پر باغچه ست د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغیدلیو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته
پر د دولت سره خوان چورو نو یم مارکه منا ته دا کوم مشکلات اخلاص کو
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د بی مودې په مخه ځنډولې وې، خو له نږدې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هره اونۍ جوړیږي او اکثر برخه والې ځوانان دي. د تېرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده:
ما دې په خندا اخیستی دا پورا جهان وا، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان وا.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې دا بیت د رواتیا له مخې ډېر ښه روان دی، خو فکر کوم مانا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پورا جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، ما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې مانا یې قسم یو څه ابهام لري خو سړی مانا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و، دی د انداز غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د یوسف شوی د بیت نسخې ډېره پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونو دغه نسخې قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته مسکې پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نظر سم وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه بیا کړم کېدونکې چې د مسکې پیاوړتیا کې پروان ده لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه و شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر و پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچر و، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب، دغه لکچر سې څوک وړاندې کوي؟ په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو ساعت یا پنځه څلوېښت دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نظر موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه خپل ډالډا او خلاص لاسی وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي، څه احساس کوي هغوی کله نا کله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پې کوي؟
همداسې ده شیبر صاحب. دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده وه د ډز معنی ورکوي که نه. داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوو یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسېږي. خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې بېطرفه نقد کېږي که هغه کیسه وي او که شعر وي. هغه ښې نقطې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نقطې که په لنډه کیسه کې وي په غزل کې وي هغه هم ورښایو. نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي نو کوم چا چې راوړی وي هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نه شي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نه شي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنی هم لري. که یو څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنی شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او مېرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل دې مني خای او کنه یارا، چل دې مني خای او کنه یارا، ما در سره بیاي او کنه یارا. زه خودی تمام اورش صفت کوم، زه خودی تمام اورش صفت کوم، ته می ساته ستای او کنه یارا. نور دی انی بهانی نمنم، خوش برات وای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شاغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتې ده.
د کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، بیا هلته مو ډېرې فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې. کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاینغونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدنیت په نامه باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې وټاکلم. کله چې دغه مسؤلیت راوسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه
مې دا وکړل چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو هغه اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نه وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږېږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی دی چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلي دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کړم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي، یو کتاب چې کله نوی کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بل یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې، هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري، د پښتو ادب لپاره کړیات په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو، بېلابېلو کارونو، بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلي دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده، چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډېره توجه نه کوي. یو پښتنه داره چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلي هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. کله چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو همدا و، او راتلونکي کې به مو هم پلان همدا اوسي چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعنې په خپله برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي، او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلې دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلې دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دوی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي، او د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلې دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د نجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو نجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړي چې دغه د نجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن نجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو چې مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه مزدوي، فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاطه هم راوغواړي او تقدیر کړي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
خوړانې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته اوضاع ته په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود و فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه دا خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولی د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور د کورنۍ یو شمېر نارینه د لی پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دوی لپاره پروګرام جوړېږي هغه چې موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړې کوو هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ور ورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کوم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامداره نه پاتې کیږي، تر یو وخته پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او له منځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامداره دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هره اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامداره وساتي، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ نه،
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فیل کړی دی لامغې ورځې مې دا هوډ کړی دی، دا مې کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله بیا وسه شوي یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی او همدغسې مې دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم ور اضافه کړم. د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډېرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته یې په پروګرام کې راسره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یوه بله مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نه وکړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر وه، خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم. کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره، نه د افغانستان، د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوش ځوانانو لپاره، د ټولو حسان ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي، او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بصیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه،
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډیر وو پیژنده. دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلې. د دغو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړې ده. دا ناول ایسا ستانگزی په پښتو ژباړل دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو له هغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. له هغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړل دی.
دا ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وخت چې ژباړه بشپړ رسیدلې، بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې نهو میاشتو کې دې څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړی؟
نو بہت زمین کی کارم کھاؤ خواب ترخصیاں پانے کار کھاؤ دراز تقریباً تورس کے تقریباً دو سات دو نیم سات ماں پہ کار کھاؤ مطلب سے
پو سینوہا کی ستاسو سے خرسی ہو سے وہ موش بڑا
دی سینوہا کتاب سے کل اما یا واری ول وست دو شای مات دیر مهم ہو پہ کتاب کے یو دات سے یو تاریخی ناول لکنه یو څه کوم افراد په ناولو کې خو یو څه ناڅه د درې زره کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته وو او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلی ده چې تا ته سوالونه پیدا کېږي په ذهن کې د پخپله چې کله لولې مثلا داسې متن داسې یو شکل نریشن داسې یو شکل باندې جوړ کړی تا ته سوالونه پیدا کېږي چې ولې داسې وو تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی ده زرګونه کلونه چې تیر شوی دي په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی یا تغییر یې کړی یا څه تغییر یې کړی او دومره یو اوږد وخت کې هغه وخت کې څه پېښېدل څه شوي وو دغه شی په سینوها ناول کې یا داسې تاریخي ناولو کې فکر کوم ډېر ارزښت لري خصوصا چې څومره ډېر پخوانی کتاب وي او هغه بیا اوس وخت راژباړي نو ډېر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب ته لولې نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري د انسان تکامل ګوري خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کوي ډېره اوږده ده خو بیا هم یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي کوم دغه برخې جالبې وي او په ذهن کې دا یو تاریخي ناول هم ده چې یو څه ته درزده کوي هم د تېر وخت نه
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي دا فلسفي موضوع ده فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی دی او سوالونه سخت دي ځوابونه اسانه دي څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ
فکر کوم دواړه بیبي ځکه چې د انسان ذهن د څه چې کله خصوصا یو شی ډیر په دې کتاب کې ماته مهم او هغه دی د ولې د پښتنه جواب د چې ولې باید پښتنه کو دی یو شی دی یعنی دلیل دی او شی دی پښتنه کول دا شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نسته ځکه دا یو عام فلسفي برخه ده ځکه د پیشرفت کلی په ولې کې ده د ولې جواب څه کله نس پیدا کوي یعنی کله چې تاته مثلا سینوها کې پیل کې وایي چې د پخوا کلونو راهیسې په دغه طب په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې هلته وو همداسې یو روتین روان و خو چا جرات نه کوه چې ولې دغه روتین روان ده ولې دا دغسې کېږي دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډېرو و هوادو خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه شی نشته چې معلم کله دا ته درس درکړي ته شپږ پوښتنه کوي ولې دا شی داسې ده ولې داسې نه ده ولې باید داسې سوایي یعنې دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده ولې انسان تغییر نه ده کړی خصوصا د سیاست په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د جنگونو د هوادو ترمنځ یا د خلکو ترمنځ او د ټولنیزو اړیکو په هکله تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته نو زه فکر کوم دواړه اړخې هم فلسفي اړخې او هم تاریخي اړخې دواړه په ما تاثیر کړی وو
ډاکټر صاحب ستانکزی کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره دا فکر مو کړی وو چې دا پنډ کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کوي چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی نو یو لویه برخه سینو هلی کی تاسو دا فکر کړی وو
ولې وخت نه دومره زیات هم البته ما څوک کتابونه ترجمه کړی ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سینوها خوښ شو البته په سینوها کې یو څه چې ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم کله چې دا کتاب ما ولوسته د ما تقریبا نشاوخوا چې کوم کسان وو تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې کار کوو نو هر یو ته خبر کړل دوی له ما ته یې راکړ موږ به یې ولولو چې دا کتاب دوه ټوکه ول لږ غټ نو چا سر اخیستی نه شوی قیمته ده ګرانه دی بیې په حساب ما د دې لپاره نو تقریبا دوه درې میاشتې دا کتاب ما نه ورک وو نو ټولو ولوسته نو دغه شي ما ته یو رقم نوره منګېزه راکړه چې دا کتاب ډېر جالبه ده
خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصن اوس خو ډیر خصوی دی، په خوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي. البته دا شایسته او زیات شوي، خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر سنگزه لتا سو مننه د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لمړی د سنوه ناول کیسه په لنډو واور.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستۍ پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یو غریبه کورنۍ یې موندې او په زویولۍ یې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېد، دا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریې ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، فرمانبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي. هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقته به استفاده کیږي. بالاخره هماغه هورم هب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوز مشر و، چې دی په خبره باندې ډېر اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها د پن ناول چې نشته نه سبا مخه دی، اجمل صدیقي څرنګه لوستلو لپاره خوښ کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب الهتون خو ډیر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه دی لیکل شوی، بلکې ډیر مختلف څه په خپل محتوا کې رانغاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګ طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې له خپلو ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د دې کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په مننه چې له سینوها سره خپل دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
له ځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شهیدلیو. شاغلې کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند، هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کوو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوایې تابله وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یادې خپل کار ته پرېږدي، یادې کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یوه اله تبله ده. دا تبله پنځه پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباري د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباري شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباري چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاته سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا در جا کوادی رو دل چاقه پا خلکه نخواه شدی من از دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اورزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاری دی خودی سندرغارو اوس لحونار لاسا خیستی زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی.
مازیګر چې لمر توږیږي ورختا یم ماشم چې په بیا څنګه
د سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس یې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې څه پر حالات کې نه سي څه نا څه اصلاحات که دوی په کښې راولي
بیا خلک د دا اقتصاد د نظره په دغه فرواني ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولي قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي په کښې کې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید د خلاف څه نه وي په کښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بېکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هره ورځ په همدې خاطر چې بېکاري ده له هیواده تېښته کوي.
د روزګان د هنرمندانو د ژوند حال. دېرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ده د سندرو مینوال زیات شوي دي. مهمند کندهاری د عبدالرؤف کندهاری زوی دی چې له تیرو پنځوس کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاری سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا ده خاله پر ابرو زما ده زړه لیلا ده توری توری سترګي شنه شنه خالو ندی زلفی د گل غټي سره سره لاسونه دي توری توری سترګي شنه شنه خالو ندی.
مومن کندهاری ډېره مننه چې مرکې ته رالاست. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه ووایاست او بل دا چې څومره وخت کېږي چې سندرې ووایاست؟
ما خو د کوچنیوالي سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل چون زما پلار هم یو هنرمند و چې عبدالرؤف کندهاری نومېږي. نو بس د هغه وخته مې شوق علاقه مې درلودل نو امکانات نه و بیا چې د موسیقي ځای مخته بوزم ادامه ورکړم درسونه یا مکتب دا بیا دورې آلنډ ته چې راللو نو په دا خاطر بیا کرار کرار مې دا شوق مې ډېر سو بیا اخر مجبوره سوم یو څلور پنځه کاله د مخه مې یو درس شروع وکړله. اول مې نه د یو هندي استاد سره ولاړم چې راج موهن نومېږي دلې په اتریخ کې ژوند کوي د هغه سره مې درس وویل. نو بیا د هغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم دغسې تېر کړله چې هغه درس هم راکړي. مابینځ کې پروګرامو ته هم تلم هندي سندرې به مې ویلې هندي سندرې وې نو بیا پروګرامونه هندي وه. بیا یو ورځ دغسې سره ناست وم نو یو چاول ولولی او افغانی سندره نسبته आवाज دې ښه आवाज دې دادی هغه دې انو بس زم د غسل مال ودا خوشتاري بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندره سره شروع کوم نو بیا دغه مسته مابوبا می اوله پلاو چې و می ویل بیا نو رالم د استاد د پار دلته استاد سره عالم نذیر خران میجی استاد مو بیا نو د موسیقي را تارنج کړل نو اوس فلن د لیم دوه سندري استاد را تارنج کړی دي چې وا مسته مابوبا ده او یو بلم ده چې د تور زلفان پر بخش استاد سینیش تور زلفان پریوزی دانیم د پلار سندره ده
د موسیقي هنر ته دراته انګیزه مو څو حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سوی است
بله بله اولینه اولینه او ډیر تشویق کوم پلار میم کله کله چې به موږ دوستانو دوی بچراله موږ کورو ته فامیلونو چې براله بیا به نو زما پلار ز همیشه کښینو خپل بغل تولوس یو سندره ته وای نو را باندې ویل به کله چې هغه مال ماده درس میمنه د لودی نه د سم आवाज هم دغه خو بیا به را باندې ویل چې ودره رولونی کې تشویق سي نو کرا کرار می دغه سره شروع کړی دا مې ورکړه موسیقي ته نو بس خدای دې وکړي او شی مې سره وکړو
خپل لمرنې سندره مو په یاد کمره باندې وکړو څو بیتونه راته زمزمه کړو
ولا ما خو چې اوله سندره مې ویل مو خو زه خو ډیر ما چې د څنګه چې ما اوله ما زوکه ما اندې سندره ډیره ویلې نو یاوا سندره وو چې ما به ډیر همیشه ویل بیا چې درس میم شروع کی بیا مې هغه اندې سندره مو ویل نو هغه نو یو سندره د مثال د خالق به پیرنی د کیشور کومار یو ډیر مشهور نرماندی سندره یې مې تم سه پیار هغه به مې زمزمه کوله بیا چې درسونه میم شروع کړ بیا هغه باندې مې کارم شروع کینو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړ هغه غزل مې مول په یوټیوب کې ستا هغه غزل مې اوله غزل وو
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार
زه چې تر کومه ځای خبر یم تاسو اوس عملا د موسیقي زده کړه کوئ
بله بله
په تیرو دوه لسیزو کې په وطن کې ډېرې ځوان سندرغاړي په ماتور شکل د موسیقي هنر ترغلي آیا علاقه یا شو کولای شي چې یو څوک شه هنرمند کړي
ما په نظر عاشوکی بلا دونه دغه ونه کې لکه یو نفر چې ډیر درس واخی یا زحمت وکاږي نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري مثلا اوس ډیر شاو وسخانان ستا چې هغه شوکی وایي مګم بیا د درس دغه نه لري استعداد نه لري چې درس وایي مثلا یا یو زحمت وکړي یا نه غواړي چې زحمت وکړي شوکی وایي مګم کنه اوازونه بیا شي اوس مثال یو بیا دی ډیر درس وایي زحمت کاږي هغه بیا دغه نه لري استعداد بیا نه لري چې مثال درا شوکی پوری نو دا ډیر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري مثلا زه خپل شوکی یم ام شوکی یم ام علمي درس مې اخیستې دي ام مثلا ډیر خلګ راټولې استعداد هم لرم بعضی خلک دي چې आवाज لري استعداد نه لري بعضی خلک دي چې استعداد لري به आवाज نه لري
تاسو خپل لکوم صاحب څخه پیروي کوي او په دې برخه کې مستاد څوک دی
ما خو چې هغه ډیر زو کوغه مې دي هغه ګرد کلاسیک دي مثال کلاسیکی ده مثلا غزل دی کلاسیک دی مثلا ما ده پلار غرشته چه ده اغره کم مام اغره انتخاب کرده ده چه زه پا غرشته ای که زه مخته و لرسم ده خیر سرسنگ چه ما پلار تست ده معلومه چه دیرش دوره دوران دلو دیشه موسیکی اغره کم کمپوزیشونه اغره کم ده موسیکی سره ده کنکشن دلو دی یاد نو ده پلار پا موسیکی بانجی معلومه ده زم پلا کار وکم ارسانو چه زه سنو سال می دیر سو وغون اس ما شوکه والا کم دغه موسیقي ته ډیر سواله فعلا خو ما استاد چې ویندایو راجمهن نومه دی بیا اوس نو راغلم د استاد سره شاګردی کوم نو اوس استاد نذیر خارا نو اوس فعلا د استاد سره نو یو دوه درې درس راغلی یم بیا مې یو څو سندری دره مکس ماستر کړی دی او موسیقي را رنج کړی ده نو اوس هم یو نوې سندره د مشکار پر کو دا اوس د لیپ د استودیو کې ناستیو پر هغه سندره موږ کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو پر فعالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندېښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېری بند شوي دي، نو موږ خپله چیش کړي دي چې موږ چې سندرې درلود یا ویډیو کلیپونه مو درلودل، مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. زموږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي، زه یا پلا یو سات مې درلودې ورغلم چې کتل مې هغه هم دغسې یو استودیو جوړه کړې وه، نو هغه هم ثبت امکانات دغه یې درلودې.
ورسی کې به یو بله سندره ستاسو خوښه وه؟
بله، ولې نه.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. پر باخ چستا دسینی چه تر زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چه تر مران پریوزی، لکه پاس پر خزانه چه تر مران پریوزی.